السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان ته یوځای تللي او کله چې مناسب وخت راورسید له دې هیواده به ټول سره یوځای او په هماهنګ ډول بیرته وځي. دا د هغو څرګندونو په غبرګون کې شوي چې ویل شوي امریکایي سرتیري به ډیره برخه له افغانستانه ووځي. دا مو د سر موجود نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د ناتو سرمنشي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ژر وتلو راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وی طالبانو د جنواب کنفرانس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ او څلور تنه نن سپیس اکس پوښمکۍ فضا ته ورسول. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي نن وویل که دا تړون خپل پوځان ژر له افغانستان وباسي ډیره ګرانه بیه به یې پرې کړي. یان ستولتنبرګ وروسته تر دې دا خبرداری ورکړ چې د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي ډیر ژر به د امریکایي سرتیرو لویه برخه له افغانستانه وباسي. ستولتنبرګ په بیان کې زیاته کړه، نن موږ له سختې پریکړې سره مخامخ یو. موږ له نږدې شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او ناټو نه غواړي چې هلته نور پاتې شي، خو په ورته وخت کې به ژر وتل یا له وار له مخه شرطه پرته وتل ډیر ګران پرېوځي. ستولتنبرګ وویل د افغانستان خطر به یو ځل بیا دې ته زمینه برابره کړي چې نړیوال ترهګر پلان جوړ کړي او زموږ پر هیوادونو له دې خاورې بریدونه تنظیم کړي. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو د پریکړې خبرداری ورکړ. د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې د سنا غونډې ته وویل،
زموږ د ځواکونو ایستل به طالبان وهڅوي، په ځانګړي ډول د دوی وژونکې حقاني ډله، او افغان میرمنې او نجونې به یو ځل بیا له هغې تجربې سره مخامخ کړي چې دوی په نویمه لسیزه کې لرلې.
شاغلی مکانل زیاته کړه، د پوځیانو د شمیر ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او دا به د شریکانو یوازې پرېښودل وګڼل شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې طالبانو د جنوا پر روانې نړیوالې غونډې کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ. اندریاس برانت نن په کابل کې رسنیو ته وویل،
I think it is very important to note that
زما په باور دا ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټول غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبان لپاره ډیر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړی وي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه موږ ته دا پیغام راکوي چې طالبان نشي کولای په دې ناسته کې خپل استازي ولري.
ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ په جنوا کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د اعلان او له افغانستان سره د شویو مرستو د ارزونې غونډه وشي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ د مرکز د بیانولو خبر ورکړ. اسدالله خالد نن ولسي جرګې ته وویل،
د کندوز ولسوالی
دشتارچی په کندوز کې طالبان د دشتارچی ولسوالی بازار ته ننوتل. د خدای شکر دی مخکې تر دې چې زه دلته راشم دا ځای مو بیرته ونیو. لا څو ساعته بدلونونو پرته بل څه نه وو.
دشتارچی ولسوالی په شمال ختیځ زون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي. په داسې حال کې چې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د پاتېدو لپاره نږدې دوې میاشتې پاتې دي، د له خپلو جګپوړو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي مرکزونو د احتمالي برید پوښتنه کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د نومبر په 12 په یوه غونډه کې چې د ده یو شمېر سلاکاران مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او لوی درستیز مارک میلی هم پکې وو، پوښتنه وکړه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو کې که په راتلونکو اونیو کې برید وشي څرنګه به وي. د ورځپاڼې په باور د غونډې برخوالو ولسمشر ته د برید کولو مشوره ورنکړه او خبرداری ورکړ چې دا سیاست د ټرمپ د کار په وروستیو اونیو کې شایي یوه لویه ستونزه رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي دي چې سلاکارانو ولسمشر ټرمپ ته احتمالي صحنه انځور کړه او ټرمپ پریکړه وکړه چې دا کار ونه شي. د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تک یو لاره وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه وباسي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خپرېدو د حق دفاع وکړه، په یو شمېر اسلامي هیوادو کې د فرانسې پر ضد مظاهرې وشوې. د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړیو د نومبر په 15 اسلام آباد ته د تک یو لاره د اعتراض په ډول بنده کړه او له پولیسو سره یې شخړې وکړې. یو افراطی ملا چې د دې اعتراضونو مشي کوله له حکومت غوښته و چې د فرانسې سفیر وباسي او د فرانسې پر مالونو بندیز ولګوي. د پاکستان د کورنیو او دینی چارو وزیرانو تیره شپه د دې ډلې له مشانو سره خبري وکړي او ژمنه یې ورکړه چې پارلمان به د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع وڅېړي. او روسي خبر دا چې څلور فضانوردان سپیس اکس پوشمکی نن د مځکې مدار ته ورسول. دا لومړی ځل دی چې د امریکا فضایي تحقیقاتي مرکز ناسا د روسي له سپوشمکیو پرته دا کار کړی او غواړي چې په دوامدار ډول دې ته ادامه ورکړي. د سپیس اکس پوشمکی پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له لویدیځ څخه د اوهایو د ایالت پر سر فضا ته واستول شوه او دې سفر 25 ساعته وخت ونیو. په دې سفر کې 3 تنه امریکایان دي او یو د جاپان دی. دا فضانه وردان به د 6 میاشتو په مخه په مدار کې وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه منفی 3. هرات اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 3. جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخه لوړ درجه 6 ټیټه 12. او مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 11 ټیټه 2.
د ازادي رادیو لالار مو خبرونه تغوغنی ولې او کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې تازه پریکړې په اړه خبرګون خودلې چې ویلي دي ګڼ شمېر امریکایي ځواکونه بل افغانستان وباسي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه په دننه امریکا کې هم ننګول شوې. لا غېډلې د سنا جرګې مشر مچ مکانل ویلي
له افغانستان د امریکایي ځواکونو ژر وتل زموږ متحدین اغیزمنوي او هغه کسان به خوشاله کړي چې زموږ زیان غواړي.
ناتو او د امریکا متحدین ولې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښمن دي؟ سیاسي کارپوه مشتاق رحیم وایي
کم ارخونه چې اندېښنه خي د دوی باور دار دی چې ترامپ باید نور د افغانستان په کشاله کې د رادیکال یا تونلارې برخورد شي او چې سری پریکړې کولی لاغې څخه راوګرځي.
عمران خان پنځمبه کابل ته راځي. د دفاع سرپرست او نماند وزیر اسدالله خالد نن ولسی جرګې ته خبرې وکړې او وی ویل چې سولې ته ژمندې خو د دوی خبرې نتیجه نه ورکوي.
مطمئن نیستم کی مذاکرات نتیجه بده ولی ای به این معنا نیست که ما مخالف این مذاکرات هستیم.
د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو تازه پریکړو په اړه باندې خبرګون خودلې چې ویلي دي ګڼ شمېر امریکایي ځواکونه به د جنوري تر 15 له افغانستان وباسي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ نن په یو بیان کې ویلي افغانستان ته یو ځای تللی او کله چې مناسب وخت راورسید لدی هیواد به ټول سره یو ځای او په همغږي ډول بیرته وځي. هغه دغه څرګندونه هغو اندېښنو ته په پام کړی چې په دې وروستیو کې له افغانستان تر وخت مخکې د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه راپورته شوی. نوریاس نوری په دغه موضوع کار کړی او راپور را لګلای.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هغه اندېښنو ته په پام چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د امریکا د دفاع د نوي سرپرست وزیر کریستوفر میلر د وروستیو څرګندونو پر سر راپورته شوی وایي له متحدو ایالاتونو او د افغانستان په ماموریت کې ښکېلو له خپلو نورو متحدینو سره له نږدې په تماس کې دی. ستولتنبرګ وایي ناتو افغانستان ته پر متحدو ایالاتونو د 2001 کال له تروریستي برید وروسته د دې لپاره تللی چې دا مسله یقیني شي چې دا هیواد بیا د نړیوال تروریزم پر اډې بدل نه شي. هغه ویلي چې له اروپا او ورهاخوا په سلګونو زره سرتیرو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه دغه ماموریت مخته وړی چې له زرو زیاتو یې هم د دې ماموریت لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي اوس دوی له یوې سختې پریکړې سره مخامخ دي. نوموړی وایي شاوخوا شل کاله ناتو او متحدینو یې په افغانستان کې تیر کړل او نور نه غواړي چې د زیات وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خو په عین حال کې ټینګار کوي چې که له افغانستانه ځواکونه ژر او له هماهنګۍ پرته ووځي ښایي تاوان به یې ډېر زیات وي. سټولټنبرګ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه د روان کال تر پایه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر څرګندونو سربیره د دفاع وزارت لپاره د هغه لخوا د نوي ټاکل شوي سرپرست وزیر کریستوفر میلر وروستیو څرګندونو هم چې ویلي دي باید جګړې ختمې او سرتیری ژر بیرته هیواد ته ستانه کړی شي د ناتو له متحدینو سره اندېښنې زیاتې شوي دي. کریستوفر میلر د دفاع وزارت پر څوکۍ تر ټاکل کېدو وروسته خپلو پوځیانو ته په لومړني پیغام کې ویلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسیږي او امریکایي سرتیری باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د دې خطر شته چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم پر اډې بدل شي او ترهګر له هغه ځایه زموږ پر هیوادونو حملې پلان کړي. هغه زیاته کړه د اسلامي دولت ډله یا داعش چې په عراق او سوریه کې خلافت ړنګ شوی ښایي افغانستان کې بیرته ځان سنبال کړي. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پالو مشر میچ مکینل هم له وخته مخکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. مکینل ویلي د ځواکونو دا ناڅاپي کمېدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پرېښودل به وګڼل شي.
A rapid withdrawal of U.S. forces from Afghanistan now.
La Afghanistan da mikai zo kun jar wa talz bug mutahidin aghiz manawi aw haqa kasan ba khoshal akri chiz mug ziyan wari.
د ناتو د سرمنشي د رسنیو د دفتر لخوا ازادي راډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې ناتو او متحدین په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د دغې پروسې د یوې برخې په توګه ناتو په افغانستان کې خپل حضور ډیر عیار کړی او وایي په دې هیواد کې به د خپل حضور په اړه غور کولو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې په اوس وخت کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې 2000 سرتیری برخه لري چې له نیمایي زیات له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي. ناتو وایي له افغانستان د نورو امریکایي سرتیرو د ایستلو په صورت کې به هم دا تړون په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت دوام ورکړي. ناتو دغه راز ویلي چې دا تړون به تر 2024 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه پر ځای کړي.
په همدغه تړاو مې د شخړې او سولې د مطالعاتو له متخصص او سیاسي کارپوه مشتاق رحیم سره خبرې کړي. له هغه مې دا پوښتنه کړې چې ولې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې دغه اندېښنې رامنځته شوي او څه تاثیرات به ولري.
د ناتو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کومه پالیسي یا کوم لړیز چې هغه کې تغییر راشي او په دې لړ کې دوی فکر کوي چې را پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وختو زمان وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر شې ولې چې تاسې په یاد ولرئ ناټو د دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوهې تړون دپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د خبرګونونه راپورته کېږي ولې چې په هر حال دغه تړون شوی دی او دغې په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریل پورې د امریکا ټول عسکر وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې دغه کم اړخونه چې اندېښنه ښیي د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې د راډیکال یا تونلارې برخورد شي او چې سری پرېکړې کولی د هغې څخه راوګرځي او اجازه ورکړي چې نوی اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پریکړه وکړي.
امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل. ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. څه فکر کوئ دی ته امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که وبې هڅوي چې بل اخره په خپل ژمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د تیر څو میاشتو نه دا ثابت شوه چې طالبان په هر حال د جګړې ماشينري پیاوړي ساتل غواړي او تر هغه حد پورې جګړه کول غواړي چې افغان نور دې ته اړ باسي چې دوی کم غوښتنې یا کم تمې چې دی هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم کې وضعیت کې کوم تغیر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعا موږ او تاسو د دې تجربه لرو تیرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کوم دودیز سنګرونه چې دي هغه یو څه سړېږي او په غټو ښارونو کې غټ بریدونه کېږي، یعنې علاوه تر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم غواړي ولې چې نه غواړي چې دغه کوم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځېږي، خو په ټوله کې دا شدت به په خپل حال روان وي. یوه توقع چې شنون کې لري په امریکا کې هم دا نظر دی. بایدن ګرچې اوسه پورې د افغانستان په اړه خپلو خبرو کې پس له دې چې ټاکنې ګټلې یوه خبره هم نه ده کړې، اما صرف دومره یې ویلي دي چې موږ وځو او البته وطل به مسؤولانه وي او تړون به داسې وي چې په افغانستان کې د ټیکاو بحث مطرح کړی دی. نو که طبیعي خبره ده تمه دا ده چې هغوی به بیا کتنه کوي، خو زه فکر نه کوم چې طالبان به د خپلې جګړې لاس واخلي او د دې نه زیات شدت توقع هم نشته.
که د ټرمپ دغه ټول خبرې او کومې پریکړې چې کړي دي دا که تطبیق شي د جنریټر 15 او چې کله نوی حکومت راځي د دغو پریکړو د بیرته ګرځېدو څومره امکان شته؟
ګوري که تاسو د بایدن بیانیه د ټاکنیز کمپاین په لړ کې او د هغې نه وروسته وګورئ، نو په دواړو حالاتو کې د ټینګار دا و چې دی به د خپلو ملګرو هیوادونو سره په همغږي بیرته را پیدا کوي کومه چې د ټرمپ له کبله لاسه وتلې وه. همداراز نړیوال تړونونه چې امریکې کړي دي هغې ته به درناوی کوي او بیرته به بیا کتنه کوي، لکه د پاریس تړون یا د ایران سره چې کوم 15 هیوادونو تړون دی چې په دې لړ کې د طالبانو سره تړون هم یادونه کېدای شي. اما دا چې دغه کوم شرایط چې دي او دا شرایط پر ځای شوي دي که نه دي، دې ته به فوق العاده دوی کتنه کوي او د دې په رڼا کې به هڅه کوي چې طالبانو سره په داسې یو چوکاټ باندې موافقه وکړي چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي، د القاعده بحث مطرح دی، دا له صحنې څخه ووځي. نو کتنه به کېږي البته په جزئیاتو باندې. په کل کې زه دا تمه نه لرم چې دوی به د سولې تړون څخه د وتلو یا د سرغړونې بحث مطرح کوي، ولې چې امریکا او جو بایدن بالخصوص هغه نه غواړي چې نور د امریکې نړیوال اعتبار ته تاوان ورسیږي. نو بنا ان په جوس کې طبیعي خبره ده چې یو څه کتنې به کېږي، اما په کل کې فکر کوم چې دوی به دغه تړون ته ژمن پاتې کېږي.
مشتاق رحیمو د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه څرګندونو او اړوند مسلو په اړه خپل تحلیل د موږ سره شریک کړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن ولسی جرګې ته ورغلی او خپل کاري پروګرامونه یې تشریح کړل. ویل چې ډاډه نه دی د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای طالبانو د قطر له غونډې د چال او دوکې په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسدالله خالد وای تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره یې دا په دې معنی نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وای، ځکه په خبره یې دوی د دفاع حالات ولاړل.
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولای شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستۍ لسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتي وي.
ښاغلی خالد دا هم وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالب په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې ردوي او وایي دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لاره پیدا کړي او موږ وکولای سو له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږو. ښاغلی مجاهد به افغان حکومت د سولې په پروسه کې په خنډ رامنځته کولو او د دغه پروسې او جګړې په اوږدولو تورنوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپټمبر په 12 پیل شوي، خو لا تر اوسه د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. اسدالله خالد دغه شان افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل امکان لري د بهرنیو ځواکونو شمیر زیات کم سی، خو دا امکان هم شته چې زیات سی.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسې د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دي لیدلي، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
د نوموړي په خبره کچېرې دغه ځواکونه له افغانستانه وځي هم د اندېښنې خبره نه ده، ځکه دغه مهال شپږ نوي سلنه عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
عمران خان همدا اونۍ افغانستان ته ځي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن یو کانفرنس کې کړې ده. دا به لومړی وار وي چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته امدا اونۍ سفر کوي او له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګوري. دا خبرې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سې شنبې په ورځ وی خبري غونډې ته وکړي. ښاغلی صدیقی که څه هم دغه سفر ورځ کاره نه کړه، خو مخکې تر دې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې او هم ازادي راډیو ته باوري سرچینو ویلي چې عمران خان د پنځ شنبې په ورځ کابل ته سفر کوي. د ولسمشر ویان زیاته کړه چې خان به په دغه سفر کې تر ډیره د اقتصادي همکاریو په پراختیا یا بحث وکړي. نوموړی وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې کیږي او جزئیات پرې تر لیدنو کتنو وروسته شریک شي.
موضوع
صلح بدون شک یکی از موارد بحث خواهد بود. د سولې موضوع به بلا شک چې د بحث وړ یو موضوع وي. موږ د دولت په توګه د افغانستان خلک تل د دې غوښتونکو چې افغانستان ته سوله راسي، خو تاسو په جریان کې یاستئ چې موږ ستونزې لرو او غواړو چې دغه ستونزې په خپل مدیریت او مشري حل کړو. نو اجازه راکړئ چې دا سفر وسی.
ښاغلی صدیقی د ازادۍ راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې په قطر کې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي او د حکومت د مرکچی پلاوي یو شمیر غړي بیرته کابل ته راغلي وویل
دولت افغانستان هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
افغان حکومت او د حکومت مرکزی پلاوی ډیره هڅه کوي او کړي دي چې مذاکرات ادامه پیدا کړي. زموږ د مرکزی پلاوی یو شمیر غړیو د شخصي مسایلو لپاره کابل ته سفر کړی، خو پلاوی لا هم په قطر کې ده.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن همکاري کړې ده. د افغانستان دولت او طالبانو مرکزیانو سږ کال د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل کړي. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 9مه طالبانو له امریکا سره تړون وکړ، هغه تړون چې پاکستان د آسان چاره امتیاز د ځان غړي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ریښتینی هڅې وکړي. عمران خان داسې وخت کابل ته سفر کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمي چاودنې هم ډېرې شوې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون د کمشنرانو ګمارنه سلیقوي او له اداري فساد سره د نړیوالو معیارونو خلاف بللي. د هیواد دغه مدني ټولنه د دغو کمشنرانو ګمارنه ناقانونه بولي او انتخاب شوي کسان غیر مسلکي او حکومت پورې تړلي بللي. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ په یو فرمان کې 15 کسان چې دوی ښځینه او درې نارینه دي له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون د کمشنرانو په توګه وګمارل. د هیواد مدني ټولنو یو شمیر غړو په یو خبري کانفرنس کې د جمهور رئیس دغه اقدام سلیقوي وباله او ګمارل سوي کسان غیر مسلکي او حکومت پورې تړلي کسان وبلل. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی وایي چې په دغه تګلارې له اداري فساد سره مبارزه نسی کېدای.
نشي کولی چې په سمه توګه له اداري فساد سره مبارزه وکړي. نو د همدې لپاره موږ په دې باور یو چې دا کمیسیون چې جوړ شوی د نړیوالو معیارونو خلاف دی او که دا کمیسیون همداسې مخته لاړ شي کومه لاسته راوړنه به ونه لري.
له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د نهمې مادې پر بنسټ باید د کاندیدانو په ګمارنه کې دوه غړي د حکومت او دوه غړي هم له مدني ټولنو حضور ولري، چې د دغو کسانو د ګمارنې په پروسه کې د هیواد د مدني ټولنو استازي حذف سول. جمهور رئیس په خپل خوخه او له دغو استازو سره له مشورې پرته د 15 نوماندانو له ډلې 15 کسان یې له اداري فساد سره د مبارزې د کمشنرانو په توګه انتخاب کړل. د افغانستان د عدالت مؤسسې مشر لیلما ناصری وویل د انتخاب شویو کسان له ډلې درې تنه یې جمهور رئیس ته نږدې کسان او دوه نور له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په کافي اندازه تجربه نه لري. له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون د کمشنرانو ګمارل د افغانستان د ولسی جرګې لوري هم رد سول، خو د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د دغه کمیسیون د غړو ګمارل قانوني او په هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور ګام بولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان ځینې کارپوهان فکر کوي چې د حکومت او مذهبي ډلې تاریخ لبک ترمنځ تړون باندې ښایي سل په سل عمل ونه شي، خو البته له دې سره به د دې ډلې پر ټولنه او ریاست اثر و نفوذ لا زیات شي. د پاکستان حکومت پرون له تاریخ لبک سره منل چې د فرانسې سفیر به له اسلام آباده باسي. دا د هغه څه په غبرګون کې شوي دي چې په فرانسه کې په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو پر ضد ګڼ غبرګون وپارول شول، یو هم په اسلام آباد کې و. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
تحریک لبیک پاکستان د نومبر په 15مه پیل شوی احتجاج هغه مهال ختم کړ چې کله حکومت د دې ډلې ټولې غوښتنې په لیکلې بڼه کې ومنلې. په تړون کې ویل شوی چې حکومت به په دوه یا درو میاشتو کې په پارلمان کې تر فیصلې وروسته د فرانس سفیر له پاکستانه باسي. پاکستان به په فرانس کې خپل سفیر نه لګوي، په سرکاري کچه به د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ کیږي او د تحریک لبیک نیول شوي غړي به خوشي کوي او وروسته به د مارچ په اړه مقدمه نه درجوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت تر متشدد احتجاج وروسته د سخت دریځ ډلې تحریک لبیک پاکستان غوښتنې مني. تر دې وړاندې د ډلې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې د سوګند پروتوکول په قانون کې د بدلون پر ضد په فیض آباد کې درنه ورکړې وه. دوی د هغه وخت د قانون وزیر زاهد عامد د استعفا غوښتنه کوله. په دې مظاهره کې هم د احتجاجانو او پولیسو ترمنځ نشته سوی وه. وروسته حکومت د دې ډلې غوښتنې ومنلې او زاهد حامد له خپلې چوکۍ ګوښه سو. له مذهبي ډلو سره پر دغسې تړونونو تل ځینې کارپوهانو نیوکې کړي او دا یې په هیواد کې د دغو ډلو د اثر و نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼلی دی. په اسلام آباد کې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر عامر رانا د نومبر په 19 نیټه له مشال ریډیو سره د امریکې پر مهال وویل چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې د ځان طاقت زیات کړي
او خاص طور کے اوپر اب ٹاکسک نیریٹیوز جب لے کے آتے ہیں اور اس کو مسلسل اس کا بلاک کر رہے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ تو ہے
پر خاص طور کے چکلہ لنفرت ڈکی بیانیے پر لپسے تبلیغ کیجی او دخل کو جذبات را پر اول کیجی دو دی اثر خام خواب خلقو کیجی دو دی سر نوی خلق دو دی دل سر ملگری سی او دو دی طاقت لا زیاد سی داور به هم د دې منفی اغیز وي. تل مولیدلې دي چې حکومت د دوی د خوشالولو پالیسی درلودلې ده چې لکه بلې د دې ډلو طاقت نور هم زیات شي.
قوت مې زیاده اضافه ہوتا ہے.
امیرانا پخوانی تړونونو ته په پام سره وایي چې پر دې ډیر کم عمل سوي دی، خو مذهبي ډلې له دغه تړونونو خپل ګټه پورته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زعفران وزیر پنوم یو اوریدونکو د پکتیکا له برمله لیکلي امریکا ته پکار د طالبانو باندې فشار زیات کړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. عبدالواحد مدقیق پنوم یو اوریدونکو له کندهار لیکلي حکومت خپل د سولې لپاره د په نظر خنډ جوړوي، د وای په قطر کې خبري نتیجه ورکوي. اسمت الله د زابل له شاجوی لیکلي دي په شاجوی ولسوالۍ کې طالبانو جګړې پیل کړې دي.
او قاری محمد نبی مینوال د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ څخه لیکلی دی. پر نادلی او مرجی ولسوالۍ باندې یو میاشت کیږي چې حکومت د هلمند سیند اوبه وچې کړي دي. دا وایي حکومت باید ژر تر ژره اوبه خوشې کړي چې د غنمو د کرلو وخت دی. لازادی رادیو مو اس ام اس نو ولوستل تاسو هم کولای شئ د افغان بی سیم اس ام اس ات سوات لسلار مکتلن لیکلی پیغامونه را واستوي. ازادی رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنوې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په دغه پروګرام کې مو مهمه موضوع دا و چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط باندې د ولسمشر ډونالد ترامپ د څرګندونو په خبرګون ویلی و چې ان همغږی او وختي وتل به د ګران بیا ګران پریوزیم. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبوتا سید سمی عباس